بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
محترم اوریدونکو د حسین مسګری په غږ د حج د مبارک سوره د او اویایم او ات اویایم آیاتونو تلاوت او ورپسې ژباړتا غوښی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی. ای هغه کسانو چې ایمان مراوړې دی، رکو او سجده کوئ، د خپل پروردگار عبادت کوئ او ښه کارونه کوئ چې ژغورنه او نجات ومومئ. د خدای په لاره کې غزا کوئ لکه څرنګه چې غزا کول پکار دی. هغه تاسې د خپل کار لپاره غوره کړی یاست او په دین کې یې پر تاسو سختی او تنګسا نه دروستی. دا دین ستاسو د همهغه پلار ابراهیم دین دی. خدای تاسې له مخکې څخه او په دې قرآن کې د مسلمان په نامه یاد کړی یاست چې د خدای رسول پر تاسو گواه وي او تاسو پر خلکو گواه ووسی. پس المنز کوی، زکات ورکوی او خدای ته ورنږدې شي او له هغه څخه پناه واخلی. هغه ستاسی بادار دی، نو څومره ښه بادار او څومره پوخ مددگار او مرستندوی دی.
د تهران د پښتو خبرونې خوږو مینه والو، حامد سیمه او سره د نور انډی ولانو ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړي دوستانو. نن د خالي ورځ شنبه د 1400 هجري لمریز کال د کب د میاشتې 28 نیټه ده، چې د 1434 هجري قمري کال د شعبان د میاشتې له 9 او د 2023 میلادي کال د مارچ له 12 نیټې سره سمون خوري. زموږ په دې یو ساعت خبرونه کې ورپسې درته سیمه ییزو نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. بیا هم یو سیاسي تبصره لرو چې له دښمنانو سره په مقابلې کې د ایران په برلاسي د سپاه پاسدارانو د عمومي قومندان د ټینګار په حق لده. بیا هم د نن ورځې تاریخ پاڼې پروګرام ته یو زغلنده کتنه کوو. ورپسې هم د تلپاتې سیمیز امنیت د مؤلفو په اړه د رهبرۍ د ستر مقام د لیتوګو په باب 19 پروګرام نننې برخه دراوړو. بیا هم د نظامی گنجوی ستر شاعر د درنخت په مناسبت ځانګړی مطلب هم اوریدلی شي، چې زموږ د یو ساعته سهرنۍ پښتو خپرونه هم ورسره پای ته رسیږي. parstudy.com/ps هم در سره نوٹ کړئ. البته باید وایو چې تر وروستیو ملامتیا هم ډیره مننه کوو. څو شېبې وروسته بیا ستاسو خدمت حاضرېږو. اوس هم په تهران کې د سهار 6 بجې وروستیو سیمیزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو. سر کې هم دا مهمه خبرونه سر ټکی. د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر په ډاګه کړی، جنگ په نړۍ کې هیڅ یو ځای کې د حل لار نه ده. د ایران او څلور جمع یو ډلې اټومي خبرې ترې نهایي مرحلې ته رسیدلې دي. طالبان وایي افغانانو سره د داسې چلند وشي لکه د نړۍ له نورو انسانانو سره کیږي. او د یمن فوج د عربستان په مینس کې د آرامکو تیلي شرکت تاسیسات بیا د ډرونز په شیشت کې راوستي دي. بیا هم راګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته. خلې به وړې شان د مې ورستا د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر د اوکراین د بحران په ختمې دا مشتمل د تهران دریز سیاسی حل را بللی او د غرازی ویلی ایران د جنگ نه په اوکراین کې، نه په یمن کې، نه افغانستان او نه هم د نړۍ په بل هیڅ یو ځای کې حل را نه غنی. ایران خبری ایجنسی راپور ورکړ. د ایران اسلامی جمهوریت خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان پرون د پولند له خارجه وزیر زبگینیو راو سره د اوکراین د بحران او د ویانا د اټومي خبرو اترو په شمول د دوه اړخیزو اړیکو دا سیمیزو نړیوالو بدلونونو په باب خبرې او د نظر تبادله وکړه. د ایران خارجه وزیر په دغو ټلیفوني خبرو کې د اوکراین د جنگ د کډوالو په تیره بیا د ایرانۍ او خارجو د منطقې ربولو لپاره د مرستې په اړه د پولینډ د حکومت د هلو ځلو قدرونه وکړه او دغه راز د نړیوال سره صلیب او سرې میاشتې په ملګرتیا او ورسره د اوکراین له کډوالو سره د انسان دوستۍ د مرستو د لیږدولو لپاره د چمتووالي په اعلان سره د انسان دوستۍ د مرستو د یوې جوپې لیږدولو ته په اشاره سره وویل. د ایران مرستندویه ټیمونه د نړۍ د سره صلیب په غږملتیا سره په پولینډ کې له پناه غواړو سره د انسان دوستۍ د مرستو وړاندې کولو او هر ډول ملګرتیا ته تیار دی. د پولینډ خارجه وزیر هم په دغو ټلیفوني خبرو کې د دواړو هیوادونو د تاریخي اړیکو په تیره بیا په دوهم نړیوال جنگ کې له پولینډي پناه غواړو سره د ایران د ولس د انسان دوستۍ قربتوب مخینی ته په اشاره سره د غاړي کې د دواړو لورو لپاره ویاړمنې وبللې او د غرازي وویل. تر دې د 1400 ایرانیان د اوکراین له پولې پولینډ ته وارد شوي دي او د موږ د چرواکو هڅه دوی سره مرسته او لکوم پی خبرت ای لخی خاطر سر یو جای رخصت کول دی. د ایران او چلور جمع یو ڈالی اٹمی خبر اتری اوج تر سدلی او مشوری هم دوام لری. ایرنا خبری اجانس را پور ور کرد دا ایران د اٹمی مرکچی ٹی مسئول علی باکری کنی یو ځل بیا د مشورو لپاره لویانا د تهران په لور روان شوه او د غراز د څلور جمع یو ډلې د مرکشي ټیمونو مسولان هم خپل پلازمینو ته خوځیدلی څو نهایي مشورې تر سره کړې. دا په داسې حال کې دي چې د اروپا اتحادیې د بهرني سیاست مسول جوزا بورل د هغه څه په دلیل په خبرو اترو کې د واقفې د ضرورت خبره کړې چې باید پلازمینو سره مشوره وشي او په دې زمینه کې په یو ټولنیز پیغام کې لیکلي دي. د بهرنیو عواملو په دلیل د ویانا په خبرو اترو کې واقفه ضروری ده. هغه په عین حال کې روښانه کړې ده د ایران په ضد د بندیزونو د لغوه کولو په اړه د خبرو اترو د موافقې نهایي متن تیار او پر میز کې ښودل شوی دی. د ایران د خارجه وزارت ویندوی سید خطیب زاده هم د جوزا بورل له دغه پیغام وروسته په ټولنیز پیغام کې لیکلي دي د ویانا په خبرو اترو کې اعلان شوی وقفه د باقي موضوعاتو د حل او د نهایي ستنې دا زمينه جوړون کې کېدلې شي. دا به داسې حال کې دي چې د ویانا د خبرو اترو غږ ملونکي انریکا مورا هم په روانې خبرو اترې خې بللې او ویلې دي مرکچي لوري تقریبا موافقې ته رسیدلې دي. البته د موافقې د نهایي کولو او پر اوسني وضعیت د غلبې لپاره به د امریکا او جامع نړیوالې اټمي موافقې درستو غړو سره په ارتباط ته دوام ورکړي او ټاکل شوی چې مرکشي ټیمونه خپل پلازمینو ته بیرته وګرځي او د نهایي خبرو اترو لپاره زر تر زره بیا ویانا ته راستنه شي. د اروپایي ټرایکا، چین او روسي اټمي مرکشي ټیمونو مسولانو هم په زغر د ویلې دي تقریبا موافقې ته رسیدلې دي او غواړي نهایي مشورې وکړي او ممکنه ده د روانې اونۍ تر وروستیو پورې نړۍ ته یو ښه زیری وړاندې کړي. په افغانستان کې د طالبانو د موقته حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی چې ترکیې ته تللې وایي د افغانستان حکومت ټول هغه شرطونه بشپړ کړي دي چې باید په رسمیت وپېژندل شي او افغانانو سره باید هغه تعامل وشي چې د نړۍ له نورو انسانانو سره کیږي. امیر خان متقی د ترکیې د انطالیا فورم ناستې په څنډه کې یو شمېر خبرې اعلانو سره د خبرو اترو پر مهال یو ځل بیا د امریکا له خوا د افغانستان د کنګل شوی پیسو د آزادولو غوښتنه کړې او په ډاګه یې ویلي دي د دغو پیسو په آزادولو کې باید له افغان ولت سره مرسته وشي ځکه چې دا روا حق دی. د طالبانو د حکومت خارجه وزارت سرپرست دغه راز وویل نړیوال دی په افغانستان کې پانګونه وکړي ځکه چې په افغانستان سیمې د مرکزی آسیا او سویلي آسیا د ترانزیت لاره ده او اوس پانګونې ته هم شرایط برابر شوي او بشپړ امنیت هم تامین شوی دی. همداراز طالبان غواړي د ډیپلوماټیکو اړیکو په برخه کې له نړۍ سره نارمل ته اړیکې ولري. دا په داسې حال کې دي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویندوی عبدالقهار بلخي ویلي دي د دغې ناستې په څنډې او د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان لخوا د ورکړل شوي میلمستیا پر مهال امیر خان متقی د ګڼ شمېر هیوادونو له استازو او د بهرنیو چارو وزیرانو سره پر یو شمېر موضوعګانو خبرې کړې دي. همداراز زموږ خبریال د ژوا پېژواک انټرنیټي سایټ لکوله هم راپور راکړ د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ د ترکیې په انطالیا ناستې څنډې کې چې له خپلو متحدینو سره پر افغانستان خبرې کړې ټینګار کړی نړیوال باید په افغانستان کې رول ولوبوي. ټام ویسټ همداراز د ترکیې د انطالیا فورن په څنډې کې د قطر، فنلینډ، تاجکستان د بهرنیو چارو وزیرانو همداراز د پروګرام له مسولینو او په قطر کې د امریکا له سفیر سره هم لیدلې دي. دا په داسې حال کې دي چې د افغانستان په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي د طالبانو له پلاوي سره هم خبرې کړې دي. ټام ویسټ ویلي په دغو لیدو کتنو کې د افغانستان اړوند مهمو موضوعګانو د افغانانو پر اقتصادي ستونزو، پرمختګ، ښوونې او روزنې او سوداګریز هوایي سفرونو باندې هم په تفصیل سره بحثونه کړي. هغه ویلي موږ په افغانستان کې د پوهنتونونو د پرانستې په پړاو تړاو د خبرو شویو راپورونو هرکلی کوو او دا یو مهم اقدام دی چې په ښوونځیو او پوهنتونونو کې د ټولو خلکو تک په لوړه کچه وي او د ښوونیزو ادارو فضا د ټولو لپاره خوندي وي. بل پلوه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا په خبره شوی خبر پاڼه کې دا هم ویل شوی چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر امین خان منتقی نن وختي د ترکیه په انتالیا ښار کې د قطر د بهرنیو چارو له وزیر او لومړي مرستیال شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی او د افغانستان په چارو کې د امریکا له ځانګړي استازي ټام ویسټ او ورسره پلاوی سره هم په دې اړه خبرې اترې او بحثونه کړي دي. د افغانستان پرمختګ د میرمنو او انسان دوستۍ د چارو له حل سره تړلی دی. اسنه خبري ایجنس راپور ورکړ د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوړې کمشنرې میرمن میچل باچلا چې د افغانستان په سفر کابل ته تللې. په افغانستان کې د طالبانو د موقته حکومت له لوړپوړو چارواکو سره د افغان میرمنو د حقوقو او بشري حقوقو د اسانولو په اړه خبرې ترې کړې دي. په افغانستان کې د طالبانو واک ته پر رسیدا پسې دغه هیواد میرمنې او انجونې د کار کسب او همدارز له تعلیمي محدودیتونو سره مخ شوې دي. میرمن میچل باچلا د طالبانو د موقته حکومت د کورنیو چارو له وزیر سراج الدین حقانی سره په کتنه کې د افغان میرمنو او انجونو د توانمنیو پر اهمیت ټینګار سره ویلي دي که غواړي دغه هیواد سولې او پرمختګ ته ورسیږي نو باید میرمنې د سولې رامنځته کونې په بهیرونو او د انسان دوستۍ او پراختیا په چارو کې ونډه ولري. هغې دغه راز ویلي افغان میرمنو او انجونو په وروستیو میاشتو کې سره له دې چې له ګواښ او تیریو سره مخ دي خو خپلو غوښتنو او چارو ته یې دوام ورکړی. سراج الدین حقانی هم په دغې کتنې کې وویل میرمن باچلا ته ډاډ ورکړ د طالبانو حکومت د عمومي بخښنې په اعلان سره د غچ اخیستنې د فکر په څنګ ته کولو سره پرمختګ کړی دی. په عین حال کې په افغانستان کې د طالبانو د موقته حکومت د مشر مرستیال عبدالسلام حنفی د دغه هیواد د میرمنو پر مشکلاتو د غور کول او ارزول یې د دغه حکومت یوه دنده بللې ده. دا خبرونه له تهران اوري. په پاکستان کې له قرآن سره د اونس نړیوال محفل تر سره شو. زموږ خبریال د اکنا خبري اجانس له کوله راپور راکړ په پاکستان کې د څو نړیوالو قاریانو په شتون سره له قرآن سره د اونس محفل تر سره شو. په راپور کې ویل شوي دغه محفل د پاکستان د سند پوهنتون د عربي او فارسي ژبو د موسسو لخوا د مصر، سوریه، ایران، پاکستان په شمول د یو شمېر هیوادونو د نړیوالو قاریانو په شتون سره د قرأت د حسن په عنوان سره ترسره شو. د پاکستان د سند پوهنتون مرستیال مشر محمد صادق کلوړو په دغه محفل کې په خپله وینا کې ویل په دغه هیواد کې قرآني مدرسې د قرآن د حافظانو د روزلو پروګرامونه لري او په دې څانګه کې په همدا وروستیو کې ډېر پرمختګونه کړي دي. د روسیې خارجه وزیر وایي اوکراین ته د وسلو لیږد یوه خطرناکه لوبه ده. د روسیې خارجه وزیر سرګی لاوروف د ترکیې په انتالیا کې د اوکراین له خارجه وزیر سره له کتنې وروسته په یو لړ څرګندونو کې وویل اوکراین ته د ډول ډول وسلو لیږدول خطرناک کار دی او خطرناکې پایلې لري. په اوکراین کې د روسیې پوځي عملیات د پرمختګ د پروګرام په اساس پرمخ روان دي. دا په داسې حال کې دي چې ډېرې خبري سرچینې وایي امریکا په اوکراین کې د ځینو خطرناکو وسلو په جوړولو لاس پورې کړی او همداراز یې د لویدیځي هیوادونو په ملتیا او مرستو سره اوکراین ته نور ډېرې خطرناکې وسلې هم لیږدولې دي. د روسیې خارجه وزیر په انتالیا کې د اوکراین له خارجه وزیر دیمیتری کولبا سره له کتنې وروسته هغو کسانو ته په خبرداری ورکولو سره چې په اوکراین وسلې پلوري او دغه هیواد ته جګړه مار تالی څټي لیږي وویل روسیا پر نورو هیوادونو د حملې نیت نه لري او په اوکراین یې هم حمله نه ده کړې. دا په داسې حال کې دي چې د سویډ دفاع وزیر پیټر هول کویسټ هم په اوکراین کې د ناټو د لاسوهنې د نتیجو په باب خبرداری سره وویل که ناټو په اوکراین کې مداخلت وکړي نو دا به د دریم نړیوال جنگ ته د اروپا د دنګلو په معنا وي. همداراز د ملګرو ملتو د وسلو د بندیز د چارو مشر ایزومی ناکامیتسو د امنیت شورا په پرونی ناستې کې ویلي دي ملګری ملتونه په اوکراین کې د بیولوژیکي وسلو د پروګرام په اړه هیڅ معلومات نه لري خو خبرداری ورکړی چې د اوکراین په اټومي پټیو کې د ځینو پیښو احتمال ورسته تر بلې په زیاتېده ده. او د یمن فوج د عربستان په منځ کې بیا بریالي ډرونز عملیات کړي دي. د یمن د فوج ویندو یحیی صری پرون دی ویل امې په خبرولو سره ویل د یمن پر غیر پوځي سیمو او خلکو باندې د هرې ورځې د تیریو په جواب کې د سعودي عربستان په مینځ کې د یمن د پوځ د ډرونز د حملې جزئیات اعلان کړل. همدا اوس د یمن جنگ په حساسو مرحلو کې دی او د دغه هیواد پوځ او ولسی مبارزو کمیټیو د سعودي په مشرۍ د امریکایي عربي ائتلاف د تیریو له اوو کلونو تیریدا وروسته د یمن د مرکز او لویدیز په شمول په مختلفو جبهو کې د میدانی چارو کنټرول په خپل لاس کې اخیستی او د یمن توغندوی او ډرونز د سعودیانو لپاره خطرناکې خفص کې جوړ شوي دي او د غرازی دریاز او جیزان او آبها کې د ارامکو تاسیسات د ډرونز په شیشت کې راوستي دي. دا د دې مهال خبرونه.
سیاسی تبصرہ
دا تهران د ایران د اسلامی جمهوریت غږ عزت منور دین کو سم له دښمنانو سره په مقابله کې د ایران په برلاسی د سپای پاسدارانو د ټینګار په حق له تبصرہ دراورو. د اسلامی انقلاب د سپای پاسدارانو د عمومي قومندان جنرال حسین سلامی په تهران کې د سپیشلی دفاع د مخکخانو په سیمینار کې په خپل وینا کې وویل د ټولو د سیسو سره سره نن سبا بیا په ټولو ډګرونو کې له دښمنانو سره په مقابله کې برلاسه یو. جنرال حسین سلامی د دې خبرې په کولو سره چې اسلامي ایران اوس په مرکزی میدان کې د دښمنانو له ټولو خطرو او ګواښونو سره مخامخ دی او د اسلامي انقلاب په مقابل کې د دښمن هیڅ یو ظرفیت بیکار نه دی وویل، حتی داسې ښکاري چې د اروپا وروستیو پیښو او حالاتو هم ایران له ترجیح بهر کړی نه دی او دښمن د بندیزونو فوجي روب او د اچونې نفسیاتي عملیاتو او د سیمیز نفوذ د ختمولو لپاره د اطلاعاتي او عملیاتي جنگ په شمول لټولو لارو او طریقو څخه میدان ته دنګلی دي چې د دغو ګواښونو دوام له کورنیو زیانونو سره یو ځای کړي. خو د اسلامي انقلاب سپای پاسداران د دښمنانو د ټولو دسیسو خباستونو په وړاندې ټینګ ولاړ دی. جنرال حسین سلامی اشاره د امریکا په مشرۍ او د سیونیست رژیم په شان د دوی د سیمیزو انډیوالانو په ملګرتیا د ایران د اسلامي جمهوریت او د ایشیا په لویدیځي سیمه کې د مقاومت د چورلیس په خلاف چې د لکلونو راهیسې د نړیوال استکبار چې په سر کې امریکا ده د سیسو او د سیونیست رژیم د ورانکارو او جنگ جوړونکو اقداماتو په مقابل کې ټینګ ولاړ دی او د دوی پلانونه یې ناکامه کړي. دا لویدیز د دباونو او د سیسو دوام ته هم ده. دا په داسې حال کې ده چې په اوکراین کې د روسیې پوځي عملیاتو ته په پام سره چې نړیواله توجه وي، په ختیځې اروپا کې په اوسنیو بحران باندې د امریکا او د هغې د انډیوالانو تمرکز لوري ته ګرځولې ده، خو د مقاومت د چورلیز او سیونیست او استکبار مخالفو غورځنګونو په خلاف د تل ابیب او د ایشیا په لویدیځي سیمې کې د خپلو سیمیزو انډیوالانو په ملګرتیا د واشنگټن بدغوښتونکو اقداماتو هم هغه شان چې روان دي او په اروپا کې د امریکا مشغولتیا په سیمې کې د هغې د تخریبي پلانونو د دوام خنډ شوې نه ده. خو د استکباري او سیونیستي دښمنانو د بدغوښتونکو اقداماتو سره سره هغه څه چې د امریکا او د هغې د سیمیزو انډیوالانو د اقداماتو د ناکامۍ ضامن شوي دي، د ایران د اسلامي جمهوریت ملي او ورسره په سیمه کې د نورو غورځنګونو د قوت دوامداره پراختیا او د ایران د مخنیوونکي قوت د ودې دوام دی. د ایران د اسلامي جمهوریت قوت په لومړۍ مرحله کې په خدای باندې د توکل او بروسې په وجه او په ورپسې مرحله کې له اسلامي جمهوری نظام څخه د ولسی ملاتړ په وجه دی. په دې اړه د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز جانشین جنرال عزیز نصیرزاده هم ویلي دي، اوس په دنیا کې قوت او طاقت د هر څه په سر کې دی او بې له قوت او طاقت د يرغلونو په مخ کې ټینګ درېدنه نشي کېدی، نو ځکه په کار دی په هرې برخې کې د خپل قوت او توانمنیو د ودې په تکل کې ووسو. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
د تاریخ
پاڼه
ډیر عزتمن اوریدونکو زما فاطمی سلامونه ومنئ عزیزانو وسم د تاریخ یو بل پاڼه تاسو ته وړاندې کوم نن د خالی ورځ یارشنبه د 1400 هجری لمریز کال د کب د میاشتې ویشتمه نیټه ده چې د 1443 هجری قمری کال د شعبان المعظم یا د برات د میاشتې له نهمې او د 2022 میلادي کال د مارچ 12مه نیټه ده نه سوه دوه شپېته کاله پخوا د 401 هجري قمري کال د شعبان په نهمه نیټه د مصر یو مشهور عالم او فقیه ابن بوراج طرابلسي له نړۍ سترګې پټې کړې. هغه په مصر کې وزېږېد، خو د دې په دلیل چې تر ډېره وخته یې د نننی لبنان په شمال کې په طرابلس ښار کې د قضاوت مقام په غاړه درلود، په طرابلسي مشهور شو. هغه د سید مرتضی او شیخ طوسی په شان عالمانو له محضره استفاده وکړه. ابن بوراج د اسلام مشهور دانشمند دی چې د هغه لیتوګې او نظریات د لویو فقیانو د پام وړ و. هغه یو داسې لیکوال دی چې د فقه او کلام کتابونه لیکلو ته یې ملا وتړله. د ابن بوراج مشهور اثر د الجوامع والفقیه په نوم یوه ټولګه ده. په دغه کتاب کې د فقهي مسایلو په اکله کابو 840 پوښتنې او ځوابونه راغلي او د دیني علومو یو ارزښمن کتاب ګڼل کیږي. اته سوه شپږ شپېته کاله پخوا د 1500 هجري قمري کال د شعبان په نهمه نیټه په ابن انباري مشهور د بغداد یو لغات پیژاند یو فقیه ابو برکات عبدالرحمن بن محمد وفات شو. هغه خپل زده کړې د بغداد په نظامیه مدرسې کې پای ته ورسولې او د خپلو لوړو معلوماتو او لوړو درجو کسبولو په دلیل په همهغه مدرسه کې په تدریس بوخت شو. له دغه لوړ فقیه ډېر کتابونه په یادګار پاتې دي چې پکې الاسرار العربیه ته اشاره کولی شو. یو سل اتش پیته کال وړاندې د 1345 میلادي کال د مارچ په 12مه نیټه په عثماني پلازمینه استانبول ښار کې د فرانسې، انګلستان او عثماني امپراتورۍ ترمنځ د قسطنطنیه تاریخي تړون لاسلیک شو. د دې تړون له لاسلیک کېدو وروسته یادو درې واړو هیوادونو په اروپا کې د تزاري روسیې له پراختیا غوښتنو سره په مقابله کې داسې بریالیتوبونه ترلاسه کړل چې په کریمه جګړه کې یې پر روسیې بریالیتوب یو له دغو بریالیتوبونو څخه و. دوه نوي کاله وړاندې د 1940 میلادي کال د مارچ په 12مه نیټه په هند کې د دغه هیواد د خپلواکۍ مشر مهاتما ګاندي په امر د نافرمانۍ ستر غورځنګ پیل شو. دغه ستر غورځنګ ټولو هندي ازادي غواړو او وطن پالو پکې ګډون درلود. د مالګې د مالیاتو د زیاتولو په اړه د برېټانیا د ښکېلاکي دولت له نویو پرېکړو سره د مقابلې په موخه پیل شو. ګاندي له دې ظالمانه قانون سره د مبارزې لپاره له خپلو 810,000 ملګرو سره یو ځای د سمندر له اوبو څخه د مالګې برابرولو ته مخه کړه. له دې عمله وروسته برطانویانو په لسګونو زره هندیان ونیول او زندان یې کړل او همدا اقدام د دولتي ادارو په کار کې د ګډوډۍ لامل شو. د ګاندي دغه اقدام د برطانیا پر ضد د منفي مبارزې کولو لپاره بیلګه شوه او بالاخره انګلستان یې شاتګ ته اړ کړ. څلور پنځوس کاله پخوا د 1918 میلادي کال د مارچ په 12مه نیټه د افریقا په جنوب کې وړوکی هیواد موریس له انګلستان څخه خپلواکي ترلاسه کړه. هالنډیانو په 1900 میلادي پیړۍ کې د دې ټاټوبه ته ننوتل او فرانسویانو په 1900 میلادي پیړۍ کې موریس ونیول. په 1914 میلادي کال کې انګلستان د موریس ټاپو لاندې کړه او هغه یې خپله ښکېلاک مینه کړه. د خلکو د مبارزو او د ملګرو ملتونو له سپارښتنې وروسته یې انګلستان په 1918 میلادي کال کې د موریس خپلواکي ومنله. د موریس هیواد په جمهوري نظام سره اداره کیږي او کابو 2000 مربع کیلومتر پراخوالی لري او له 1,000,000 ډیر نفوس لري. و دیش کال پخوا د دیال سوا درش پیتم هیچری المریس کال د کب د میاشتی پا یو ویشتمنیتا د تیران یو مشهور عالم آیت الله محمود انصاری قومی وفات شو. آغا پا دیال سوام هیچری المریس کال که د تیران پا جنوب د قوم پا سپیتسلی خار که وزیجد او روست لده چی پا دیال سکلنی که پلار وفات شو خپلو ورونو تر سرپرستی لنده لومرنی اسلامی درسونه زده کړل. هغه وخت آیت الله انصاری نجف ته ولاړ او د دې مقدس ښار په علمي حوزه کې له استادانو څخه ډیره علمي ګټه پورته کړه. هغه د ایران او عراق له څو عالمانو څخه د اجتهاد او روایت اجازه ترلاسه کړه. په سیمه کې د پایدار امنیت مؤلفه
گرانو او محترمو دوستانو دادې یو ځل بیا زه زیب شاهین
او زه فاطمی
ستاسو په خدمت کې حاضر شوی وو. د رهبرۍ له نظره په سیمه کې د پایدار امنیت د مؤلفو تر عنوان لاندې دا یو بل پروګرام دی. په نننی پروګرام کې ایشیا په لویدیځ کې د امریکې د اډو په ارتباط درسره غږیږو، نو هیله لرو چې دا اورېدو فرصت یې ولري.
قدرمن اوریدونکو، امریکا په سیمه کې د امنیت او ثبات د تامینولو په پلمه د آسیا په لویدیځ کې د ډیرو اډو د جوړولو له لارې خپل پوځي شتون زیات کړی دی، خو د وروستۍ نیمې پیړۍ پیښو ښودلې ده چې هر څومره د امریکا پوځي شتون زیات شوی د سیمې امنیت کم شوي او ترهګر فعالیتونه زیات شوي دي. هم هغه ډول چې مخکې مو وویل، په سیمه کې د نفوذ لپاره د امریکا یوه ستراتیژي په سیمه کې د پوځي اډو پراختیا ده. امریکایانو په عراق کې هم دغه نقشه اجرا کړه او په بغداد، الانبار، دهوک، اربیل، کرکوک، نینوا او صلاح الدین ولایتونو کې 14 پوځي اډې جوړ کړې. همداراز د عراق په نورو سیمو کې پټې او روزنیزې اډې هم جوړې کړې دي. حریر په دوی کې یو اډه ده چې د امریکا د ترهګر رژیم درندې او سپکې وسلې، پوځي تجهیزات، جنگی الوتکې او چورلکې پکې موجود دي. دغه اډه د اربیل ولایت په شمال کې په حریر سیمه کې ده. دغه اډه د ایران پر ضد د اقداماتو د پلان او د سیسې یو ځای دی. د عین الاسد د جنجالي اډه هم د عراق په الانبار ولایت کې د امریکا د ترهګر رژیم یوه بله پوځي اډه ده. د ایران د اسلامي انقلاب د سپاه او فضا ځواک د سردار سلیمانی په ترور کې د امریکا جنایت ته په لومړني ځواب کې دغه اډه چې د شهید سلیمانی د ترور د بې پیلوټ الوتکې د عملیاتو لپاره ترې استفاده شوې وه، درنده توغندۍ حمله وکړه چې له امله یې د عین الاسد ستره برخه تباه شوه.
دا اسلامی انقلاب معظم رهبر حضرت ایت اللہ العظما سید علی خامنائی په همدې اړه په یو وینا کې په امریکایی اډې د ایران توغندۍ حملو ته په اشاره سره په دې باندې په تاکید سره چې له ملتونو راوتلې د سیمې ملتونه او حکومتونه بے شک د امریکې دغه فساد راپارونکي شتون دوام نه مني. جو تکړه په سیمه او د دنیا په هر ځای کې د هغو شتون له جنگ وینې بیاونې فتنې اختلاف او د بیخ بناو له ویجاړولو نه بغیر بله نتیجه نه ده لرلې، او هغوی همدغه فساد او ویجاړي ارزو د اسلامي ایران لپاره هم لري، او د مذاکرې مسله د دغو لاسوهنو او شتونونو سربیره ده. په دې اساس باید په سیمه کې د امریکایانو شتون ختم شي. دغه لاسوهونکي شتون ښایي چې امریکا په وروستیو لسیزو کې د ایشیا د لویدیز په ستراتیژیکه سیمه کې د خپلو هدفونو د تحقق لپاره ډیر لګښتونه کړي دي. د امریکې یو اړخیز پالنې تر اوسه په نړیوالې ټولنه ډیر درانه تاوانونه تپلي دي. په همدې وجه له امریکې پیروي او ورسره غږملتیا د سیمه ایز او نړیوال امنیت او سولې په ګټه نه دي. په تپلي جنگ کې امریکې او اروپایي هیوادونه د ایران په خلاف د عراق د باس رژیم اصلي ملاتړی و، او د صدام په سنبالولو سره د عراق د تیریګر جنگ زمینه برابر کړه او د سیمې امنیت یې له خطرې سره مخامخ کړ. دا هماغه کار دی چې نن هم په سیمه کې تکرارېږي. که اروپا او د چین، جاپان او روسیې په شان هیوادونه د امریکې د ډېر غوښتنو تمو په وړاندې له ځانه دفاع ونه کړی شي، نو دغه شاتګ به په پریکنده توګه په ټولو زمینو کې هغو لپاره درنه بیه ولرلی شي.
په وروستیو کلونو کې په سیمه کې د امریکا ویجاړونکي اقدامات د القاعده او داعش په جوړولو او د افغانستان، عراق او سوریه په ورانولو او د سیمې د تیلو په چور سره نوې پړاو ته ورداخل شوې دي. امریکا د یمن پر ضد په تیریګر جنگ کې له عربستانه په ملاتړ او په نیواکي فلسطین کې د اسرایلو رژیم د نیواکرۍ او جنایتونو د غندلو د پریکړه لیکونو په ویټو کولو سره د زرګونو بېګنا انسانانو د وژلې، وران کاری او جنگ سبب شوی دی. امریکا د سیمې د امنیت د تامینولو په پلمه د سیمې سرچینې د وسلو د خرڅولو له لارې ویشلی دی، او اوس دنیا پوهیږي چې څوک واقعا سیمې ته ناامنۍ صادروي او کوم څیز سیمه زیاته ګواښي. امریکا اوس په یوازې سر د آسیا په لویدیځ کې تر ټولو ستره بې ثباته کوونکې سرچینه ده. د آسیا په لویدیځ کې د پردیو لاسوهنه په سیمه کې د تعامل په ځای د تقابل او د درز ترهګرۍ پراخېده او ناامنۍ زیاتېده سبب شوې ده. په سیمه کې د امریکا سیاستونه او لاسوهنې یو اساسي چلنج او ستونزه ده چې د سیمې د امنیتي شرایطو د زیاتې پیچلتیا سبب شوې ده. امریکا د آسیا په لویدیځ کې د ناروا پوځي شتون په دوام سره د خپلو تاوتریخوالي غواړو او ویجاړونکو سیاستونو په تعقیبولو ټینګار لري. په سیمه کې د امریکا لاسوهونکي اقدامات په عین حال کې د سیمې د عمومي افکارو او د دولت لپاره تاریخي درسونه درلودلی شي. هغه ډیر چارواکي چې امریکا پورې زړه ښه کړي او خلکو ته یې پام نه دی کړی، حکومتونه یې نسکور او هیوادونه یې ناامنه او بې ثباته شوي دي.
د تهران ریډیو ډیرو ګرانو او قدرمنو محترمو دوستانو، هیله ده چې زموږ د نننۍ پروګرامو د تیرو پروګرامونو په شان خوښ شوي وي. له تاسو غواړو چې په دې اړه او زموږ د نورو پروګرامونو په اړه موږ به ستاسو دغو نظرونو وړاندیزونو پیشنهادونو نیوکو ته سترګې په لاره یو. نو هیله ده چې زمونږ راتلونکي پروګرامونه هم ستاسو د پام او استفادې وړ وګرځي. اوس له تاسو نه اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری.
د نظامی منزنا گلون اوریدونکو دادې زیب شاهین
او زه فاطمی
ستاسو په خدمت کې حاضر شوی و. له مینې او خلوص نه ډک سلامونه وړاندې کوو. تر دې دمه مو زموږ د خپرونې پروګرامونه خوښ شوي وي. د کب د میاشتې 21 نیټه په ایران کې د مشهور شاعر نظامی گنجوی د درنښ ورځ ده. په دغه خصوصي پروګرام کې به د شپږمې هجري قمري پیړۍ د مشهور ایرانی شاعر حکیم ابو محمد الیاس نظامی گنجوی په باره کې وغږیږو او د هغه ژبه او شعري خصوصیات راسپړو. نو په دې هیله چې تر پای را سره د پاتې کېدو فرصت ولرئ.
گلوناوریدونکو حکیم ابو محمد الیاس چې په نظامی گنجوی مشهور دی د شپږمې پیړۍ مشهور ایرانی شاعر دی. نظامی له 1530 تر 1540 کلونو ترمنځ په گنجه کې نړۍ ته سرګرانې کړې او له 70 کلونو وروسته په 1599 کال کې په همدې ښار کې وفات شو. هغه همداراز د خپل زمانه په دود او علوم پوهیده او د شتمنوالي په وجه کوم کار کسب یا د شاعرۍ له لارې د ژوند تیرولو لپاره معاش ته ضرورت نه درلود. نو ګوښوالی خپل کړ او تحقیق او تعلیم ته یې مخه کړه او تفسیر او حدیث او کلام یې ولوسته او فلسفه او عرفان یې زده کړ. نظامی گنجوی په شپږمې هجری قمری پیړۍ کې د ادبی بهیر له مخکښانو څخه ګڼل کیږي. هغه بدلونونه چې هغه د فارسی شعر په جوړښت کې راوستل له هیڅ څیړاندې او پو پټ نه دي. هغه له ګوتو په شمیر شاعرانو څخه دی چې د نوښت او نوي څیزونو غوښتونکي دی. نظامی د کلماتو په ترکیب او استخدام او د نویو تعبیرونو په تخلیق کې خاصه وړتیا لري. د شعر خیال د صورتونو او همداراز د دوو ادبی ډولونو یعنی غزل او حماسې یو ځای کول نظامی د ایران یو ډیر مشهور او پاتېدونکی ادبی څیره ګرځولې ده. د نظامی په کلام کې نازک اندیشي او د وینا رواني د هر یو لوستوال نظر ځانته جلبوي. همدې د هغه کلام د عامه کلام په حد کې ساتلی او په مختلفو پیړیو کې د خاص او عامو د ستایلو وړ ګرځېدلی دی. هغه وایي: آریت کس نپذیرفتم، آنچه دلم گفت بگو گفتم، شعبده تازه برانگیختم، هیکلی از قالب نور ریختم.
نظامی په ادبیاتو سربیره د خپل زمانې له ټولو علومو لکه طب، حکمت، موسیقي او نجومو برخمن وو، او له دغو ټولو څخه یې په خپل شعر کې استفاده کړې ده. په دې بنیاد د هغه شعر په پنځم او شپږمه پیړۍ کې د ایران د کلتور بشپړه هنداره ده. همدارنګ د خپلو شعرونو تر څنګه یې په لسګونو متلونه د ارسال مثل په توګه راوړی، او په تلمیحي ډول یې په لسګونو ملي او مذهبي کیسو او داستانونو ته اشاره کړې ده. له جبني نظره هغه څه چې تر بل هر څه د نظامي په شعر کې د پام او اهمیت وړ دي او شعر یې ور بډایه کړی، د کلماتو په ښه انتخاب او ترکیب سازی کې د هغه فوق العاده برلاسی ده. د هغه په شعر کې کلمات هدفداره او د ژبې د جوړښت په ښایسته کولو کې د هغه د وس په بنیاد انتخاب شوی دي. هغه څه چې په خلکو کې د نظامي د کلام د خپراوي او د وداوي سبب شوی د هغو سادګي او رواني ده، او دا سادګي او رواني د هغه په ټولو منظومو کې په نظر راځي. د هغه په شعر کې قرآني مفاهیم چپی وهي، هغه ته چې هر ځای فرصت په لاس ورځي د وحي مضامین یې د ښکلي شعر د پردو په قالب کې راوړي دي. هغه څه چې حکیم نظامي زموږ زمانې ته رسوي، پیاوړی شاعرانه ژبه او د هغه ښکلي صورتونه، د خیال ظرافت او د هغه د بیان په زړه پورې او مناسب قالب دی.
دوستانو، د نظامی شعر هم د صورت او هم د معنا له نظره د شعری هنر په اوج کې دی. هغه همیشه د ښې خبرې په انتخاب پسې وو. ښه خبره د ښکلو کلماتو او تعبیراتو په چوکاټ کې د قوي خیال ځواک او د وخت دودو علومو اتو باورونو خبرېده د هغه شعر بډایه کړی دی. نظامی په شعر او شاعری کې د مضمون جوړولو او د بیمخینی تعبیرونو په وړاندې کولو ته ځانګړی اهمیت ورکاوه، چې همدا چاره په شاوخوا نړۍ کې د شاعر ډېرې ځیرتیا او ژورتیا ته اړتیا لري. د هغه شعرونو ته په کتنې سره پوهېدلی شو چې هغه په خپله د نویو مضامینو لپاره ډېره هڅه کړې ده او کامیاب هم و. هغه له تیرو وروستیو او سولیدلیو مضامینو ډډه کړې او نوي مضامین یې په خپل شعر کې ځای کړي دي، لکه چې وایي: هر چی در پرده نشانت دهند، گر نستانی به ازانت دهند.
هغه روده او وسیله چې نظامی ترې د خپلو اشعارو په تصویرګرۍ کې استفاده کړي، هماغه روده او اوزار دي چې له هغه مخکې شاعرانو کارولی دي، خو هغه دغو سیزونو ته نوی رنګ ورکړی دی. اصولا په شعر کې له ډول ډول تصویرونو، تشبیه، استعارې او توصیف استفاده کولی شو، او په دې وسیله د وهم او خیال تر پردې شاته واقعیت بیانولی شو. نظامی له دغه شعري صنایعو په استفاده سره خپل خبرې ته خاص لطف او تازگی بخلې ده، تر دې چې دغه انځورونه غالبا بدی، رنگارنګ او ځلانده ښکاري. وتلی او سمحاله محقق او ادیب عبدالحسین زرین کوب د نظامی د دغه شعری او هنری خصوصیت په هکله باوري دی چې د خبرې په نسج یعنی جوړښت کې د هغه الفاظ او ترکیبات د ځلان د ملغلرو په شان دي چې قافیې په یو تار کې پیلی دي. د نظامی توصیفونه ډیر طبیعي محسوسیدونکي او روان دي. هغه غالبا مختلف موضوعات په ډیر دقت او ځیرتیا سره انځور کړي دي. د نظامی د آثارو د سیړاندو او محققانو له نظره د طبیعي جلوو من جمله سپرلی، منی او شپې په حقله د هغه توصیفونه بېساري او ښکلي دي. د وګړو او طبیعي جلوو په انځورونو کې د هغه طاقت تر دې حده دی چې د مشهور او اوسمهاله ادیب او سیړاندي غلام حسین یوسفی په وینا توانېدلې ډیر بدرنګ منظرې په ښکلي ډول انځورې کړي.
د صحنو په جوړولو کې د نظامی طاقت غالبا حیرانوونکی او هیښوونکی دی. د مثال په توګه هغه په هفت پیکر منظومه کې د خامار او د بهرام د خزانې په کیسه کې د یوې ښکلې ماده یعنی شزینه دومره حقیقي انځور وړاندې کوي چې لوستوال یوه شیبه ځان د سینما له متحرک تصویر سره مخامخ ویني. د انسانانو د نفسیاتی احوالو او د کیسو د شخصیتونو په انځورولو کې هم د هغه د بېساري قدرت په ښه توګه لیدل کیږي. د هستۍ ښکارندو او بې روح جسمونو ته شخصیت ورکول د نظامی له ژبني او هنري ځانګړتیاو څخه دي چې د هغه شعري انځورګرۍ ته یې لا زیاته ځیرتیا وربخښلې ده. هغه له دغه رودې په استفادې سره غالبا د روح او ژوند نه لرونکي کائنات له نطخ او ادراکه برخمن مخلوقات خي او لوستونکي په خپلو ټولو آثارو کې حتی په ډیرو خیالي کیسو کې په ژوندۍ خوځنده او ګویانه نړۍ کې ګرځوي. نظامی گنجوی توانیدلی در شعر په قالب کې لخپل بډای خیال په استفاده سره بی روح عناصرو ته ژوند ورکړي. هغه په یو شعر کې په ډیر ښکلي ډول د خزان باد بیان او انځور کړی دی. په دغه شعر کې د منی باد د یو شکمار په شکل کې انځور شوی چې شوکه او لوټل کوي او په غاټول ګل چې په دغه شعر کې انسان شخصیت خپل کړی یرغل کوي او هغه تالانوي. د نظامی په افت پیکر منظومې کې په یوې کیسې کې وینو چې باد او وریځې د نوکر او خادم په توګه ډګر ته داخلیږي او باغ او چمن جارو کوي او اوبه پکې ورکوي او د کیسې د نورو شخصیتونو په شان ځان ته رول لري. دا ځانګړتیا د نظامی گنجوی په ځینو توصیفاتو کې په تیره بیا هلته چې د شپې ستوري او آسمان د ستاینې موضوع ګرځي ټول نړۍ د ژوند په حال کې د حرکت او فکر په حال کې خي او وایي. رخشنده شبی چون روز روشن، زو تازه فلک چو سبز گلشن، سیاره به دستبند خوبی، بر نطق فلک به پای کوبی.
ډاکټر عبدالحسین زرینکوب د پیر گنجې در جستجوی ناکجابات په نوم په یو کتاب کې د نظامی اشعار او افکار جاجولی او د دغه ایرانی شاعر د ژبنیو او شعري هنرونو په باره کې په دې باوري دی چې د هغه تصویرونه په مجموعی توګه اوږده، کله کله تکراری او غالباً د رنگ او نگار لرونکي دي. د کیسې د اشخاصو د نفسانی حالاتو لکه یوازیتوب، درد، ویری، فراق او اشتیاق په تصویر او بیان کې د هغه قدرت کم ساره دی. او د لیلا او مجنون او خسرو شیرین په مختلفو ځایونو کې لوستوال په هغه څه چې په دې زمینه کې طرحه او انځوروي مسحور او مینوي. نظامی گنجوی په فارسی ادبیاتو کې د سبک د خاوند او د داستان سرای امام ګڼل کیږي. د هغه هدیره د گنجی خار په لویدیس کې پرته ده. هغه د خپل وخت له علومو لکه ادبی علومو، نجوم، فلسفه، اسلامی علومو، فقه، کلام او عربی ژبې پوهېده او په دې ځانګړتیاو د هغه له شعرخه پوهیږو. د گنجوی په مشهورو آثارو کې مخزن الاسرار، خسرو و شیرین، لیلا و مجنون، هفت پیکر، اسکندر نامه او د قصایدو او غزل دیوان ته اشاره کولی شو.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د نظامی گنجوی په اړه د دغه ځانګړي پروګرام وخت هم دومره وو، نو موږ هم حاضر دم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
خاده او آباد اوسئ.
دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ. عزتمن اوریدونکو، د نظامی گنجوی د درنښت په اړه ځانګړی مطلب واورېدو. هیله ده د استفادې وړ مګرځېدلې وي. همدې سره زموږ دا یو ساعته سهرنۍ پښتو خپرونه هم پای ته رسېږي. تر مازدیګرنۍ خپرونې پورې مو په نیومن خدای سپارو. الله مو مل او ملګرې، خپل خیال هم ساتئ.